کړی دی چې د عراق په رمادي کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکیان بیرته د ښار ته ستانه سي. اخوا د عراق صدر اعظم حیدر آبادی تېر ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. مسکو د هغه ترکیې د نیولو غوښتنه وکړه چې د روسي جټ الوتکې د پیلوټ د وژلو ادعا کړې ده. روسي جټ تېره میاشت له سوریې سره په پوله ترکیې په ډزونه سپور کړې وه. او د سوریې فعالان وایي چې د سوریې په شمال ختیځ د کردانو تر کنټرول لاندې یو ښار کې پرون پر دوو رستورانتونو په غبرګو ځانوژونکو چاودنو کې په لسګونه کسان مړه او ژوبل سوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولې پته مو د ازادي راډیو .org یا .com. د غرض په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو خپرونې هم د انټرنیټ له لارې صاف او واضح اورېدلی شئ که چیرې انټرنیټ لاسرسی ولرئ. وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو وویل دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو تر دې مخکې د کډوالو په اړه یو راپور راخلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي سږ کال له 1 میلیون زیات کډوالو پناه غوښتونکي د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته رسېدلي دي. د دې شمېر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په سوریه کې له روانې کورنۍ جګړې تېښتې ته مجبور شوي دي. افغانان هم په دې ډله کې لویه برخه ده. دا د 2014 میلادي کال په پرتله د کډوالو پناه غوښتونکو په شمیر کې 15 برابره زیاتوالی څرګندوي. ملګرو ملتونو ویلي چې په 2014 میلادي کال کې 2,09,000 کسان د مدیترانې د سمندر لارې اروپا ته تیر شوي دي. فرشته جلال زین نور جزئیات وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوالې ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. په 2015 میلادي کال کې اروپا ته د زرګونو داسې کورنیو ورتګ چې له جګړې او تشدد تښتي د زیاتو اروپایي دولتونو ترمنځ اختلافي نظرونه پیدا کړي دي. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لشته لژه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,500,000 کسان یونان ته تر رسېدو وروسته نور اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای و. دوهم اروپایي هیواد چې ډېر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري دا تازه خبرې شوې شمیرې څرګندوي چې د سوریې 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغیز کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې لشته لژه 2,500,000 کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل سوي دي. د دې بحران له امله لشته لژه 4 میلیونه انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریې خلک تر ډېره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي. خو ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. سجدو به یوازې په جون کې 50,000 کسان پر مدیترانه راووشتل، خو تر سپتمبر پورې د سوریې د دغو کورنیو شمیر 1,500,000 ته لوړ شو. د دې پناه غوښتونکو شمیر په اکتوبر کې به ساري حد ته لوړ شو او ملګری ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2,03,000 کسان اروپا ته واوښتل. ملګری ملتونه وایي تر سوریې وروسته دوهم هیواد چې ډېر وګړي د سمندر له لارې اروپا ته تښتېدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسېدلو پناه غوښتونکو او کډوالو 20% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمېر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې که په سوریه کې روان بحران د حل لپاره هڅې همداسې متزلزلې پاتې شي، راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمیر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیه په یو شمېر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډلهیز اشغال هڅه ده. د هنګری حکومت هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګری پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دینی عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایتکارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
اروپا ته د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو د احصایې په اړه مو د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې د وروستۍ شمیرې په باب واورېد چې وایي له 1 میلیون زیات کډوال سږ کال د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ ادارې بیا البته د بلخ څانګې پر یو شمیر هغو کورنیو مرستې ویشلې دي چې د ژمی په رارسېدو سره له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دا هغه کورنۍ دي چې په ماینونو، چاودنو او نورو کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي یا هم د وجود ځینې غړي یې پرې شوي دي. تفصیل له مزار شریف د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ کې.
د ماین پاکۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر په مزار شریف کې د انفجاري حملو او لجنګ څخه د پاتې شویو نه انفلاق شویو ماینونو د انفجار قربانیانو سره باندې یو سلوشل کورنۍ ته ژمنۍ مرستې مساعدې کړې. په شمالتون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د دفتر مشر عبدالوکیل وایي چې هغه 122 کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي ژمنۍ مرستې ویشلې دي چې تیر کال یې د انفجاري حملو او یا هم لجنګ څخه د پاتو نه انفلاق شویو ماینونو د انفجار له امله د کورنۍ غړي معلول شوي او یا هم شهیدان شوی دی. د هغه په خبره چې د امرستې د بلخ ولایت د 1400 اوسیدونکو ته چې د دوی د سروې پر اساس مستحق شمیرل شوی ویشلې دي. عبدالوکیل یې پاړه وویل
چې په 122 پامیل کې
دای وایي چې 122 کورنۍ ته چې د کورنۍ غړي د جنگ یا ماین او یا هم انفجار لامل وشل شوی او یا هم معلول شوی د امرستې چې پکې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي ویشلې دي. دای وایي چې په مجموع کې درې قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي په دې مرستو کې شامل دي. وکیل وایي چې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ څانګې دفتر یو اساسي دنده له جنګ پاتې د ناچاودلو ماینونو د انفجار او د انفجاري حملو قربانیانو ته مرسته رسول دي. د هغه په خبره چې د 13 کلونو په ترڅ کې له جنګ د پاتې شویو نه انفلاق شویو ماینونو د انفجار له امله د 300 کورنیو ځینې غړي یا شهیدان شوي او یا هم معلول شوي دي. نعمت الله هغه 30 کلن کس دی چې تیر کال یې د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ په مرکز کې د یوې انتحاري حملې په ترڅ کې خپل یوه پښه له لاسه ورکړه. دی وایي چې د کار کولو وړتیا نه لري او دولت هم د هغوی د سیمې د مالونو د ژوندانه وضعیت ته بې پامه دی. نوموړی د فقر او د کاري زمینې له نشتون څخه سر ټکوي.
ما خودمو یک کسبکار بودیم، یعنی پای ما را زد او
زخپله یو کسبکار وم چې په خمه د انفجار لامل قطع شو. ټول پیسې مې په پخه ولګولې، کار نشم کولای او روزګار یم. ژوند خراب دی. په هټۍ کې ناس وم چې 14 وشو په خمه لاله سوار کړ. لیلی د هغه خزه مستعار نوم دی چې ورور یې د مزار سمنګان په لار د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی او ترې درې بچیان یتیم پاتې دي او د ژوندانه په بد وضعیت کې اوسي. لیلی وایي چې دولت د شهیدانو د کورنیو غړو او همدارنګه د معلولینو ژوند ته هیڅ ډول پاملرنه نه لري.
په همدې راپور سره د خبرونې وروستۍ برخې ته رسیږو. 2 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مو لکه څنګه چې مې مخکې وویل د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر سره خبرې کړي، خو لومړی پام وکړئ د انصاف په لټه کې 19 پروګرام ته.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه امدی کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویډرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو زما اجمل تورمان سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو د فراه ولایت د یو اوریدونکو ستونزې راخسي. دا چې ستونزې څه ده او د چا ده په خپلې ووري.
زه محمد زای اکبر است فراه د ولایت د خصفې د ولسوالۍ د خوشکاوي د کلی ته خبره کوم.
ستونزې مو سره کېدې شي خپل ستونزې په اړه راته وایي.
مستند دغه د راتستند د پاسپورتو پر برابر د چزمو د فراده پاسپورتو ویزی پر ایراد باندې دي الته پر ایراد کې دوی ماشه خو په نوبات کې شه دي چې نور ویزه ته نوبات نه رسی چې ورسی نوبات په ډیره ویزی اوایي دي چې زمینی وسی هغه یو ماش وخت لري چې ات وخت دوی ماش وخت لري کنه یو ماش وخت لري دا د نور خور غریب د پاره راته کې چې د مور ویزه ته وخت ور ډیر دی کو څنګه راي فراته د مور د ویزه وخت درې ماش ته نور ماش ته وسی او زمینی وسی د خور غریب خلک د تیارو ودو
نو ولته نو وای چې ول مثلا دومره ډیر ټایم په لګیږي ستونزه څه ده
ستونزه دا غره چې وای نو بات نه رسی او څه شلوغ دی وو دا د کندهار لاسی د نیمروز لاسی د پر کندهار دی هغه په درو ورځې کې یو وخت کې ویزه په نوبات رسید وی نه شوه خو کې یو نه شم په ایران کې وخت کې درې درې نه شوه خو کې نو څه د پر لاسی د پر ایران باندې دی ډیر یا وای دی چې زمینی وسه هغه دوی نه شتري نه شپه نوبات کې دی بیا یو نه شوه خو کې ډیر خپل خپل پاسپورتو نه یې دی چې وای دا مستګټ نه کوي بیا خپل کندي اړي او نیمروز د شوه مش په کندهار کې ویزه کې دا پر د والی سره مرکه وسی چې دا زموږ د ویزو د پاسپورتو مشکل حل کې
تاسو تر اوسه پر مراجعه نه ده کړې چارواکو سره لته چې دوی څه وایي په دې اړه باندې تاسو ستونزې پاړه
موږ را تر چارواکو پر نه رسیدو موږ سره شکایت نه کړې دي نه راځي نه څنګه لري پر اته راځي نه د پورا پاسپورت په کندهار ویزه کوي وا پرې رات باندې دې پرې رات چې ورڅ هغه د مشکلات سره به نشته مش په نوبت کې بارا پاسپورت څنګه هغه من کې رسې غوښتي هغه زیوې لا غټ نه
سم ده ان شاء الله موږ هڅه کوو چې تاسو دغه ستونزې د چارواکو سره شریک کړو چې دوی په دې اړه څه وایي
د انصاف پلټکه
د غوریدونکو ستونزه مو د فرا ولایت د والی خاغلی آصف ننګ مخه ته کی خدا خاغلی ننګ په اړه راته وویل
دا مشکلات واقعسته یعنی ډیر کله د منګه د فرا خلک لډیر لري منطقې ناراضي مثلا د مرز نه د قلیکا پښتکو دغه منطقو ناراضي لاش جوین ناراضي اډیر لري منطقه دا بیا دوی بیچارهګان اول امکانات نه لري تو فرا کی کله کله شپه په تیرې شي بل دین د چیرې راته دی نو یو ورځ دوه ورځې درې ورځې پنځه ورځې اته لس ورځې دوی هلته پاتې کیږي چې دا په دوی باندې به انتها ډیر ګرانه تمامېږي او سړی چې بيخيب کور کې شي نه لري د مشکل لپاره موږ هڅه پیل کړې دا سختل ز ایران ته لاړم بیا له ډیپلوماټیک چینل نه ته دې باندې خبره واسو ایرانانو علاقه مندې وخول چې په فرا کې یو کنسولګری خلاصه کې تجارتي کم لکمه د ویزو تر هدا نو بیا دا کار دوی و معنی ایران حکومت آماده په وزارت خارجه پر وسړه لري مونږه موږ شرط یې خو چې کله موږ په فرا کې موږ ایرانی کنسولګری خلاصو نو دوی دې په بیرجند کې د موږ څنګه ته د خراسان جنوبي کې موږ ته د کنسولګری د خلاصېدو موازی اجازه راکړي دا چې یو تبادله باندې د وزارت خارجه ترمن د موضوع پیشنهادونه او مکاتبه سویم دي نو کدوې مفقو کې به عدالته منګه کړه په خپل تو فرا کې کنسولګری ولرو بیا دا مشکل حل کیږي او چې ترڅو پرې دا مشکل حل نشي یعنی دلته کنسولګری جوړ نه شي بیا به دا مشکل پاتوي او یو بل دلیل دام ده چې چون ایران خپل یو ورخ طرف دی افغانانو نه ده چې دی افغانانو پلاس کیږي اغه یم یو مقدار دغه سی تکلیف ورکوي چې خلک لویزینه منصرفه سی او یو مقدار په دې خاطر هم دا کار کوي چې بیروبار ډیر ده یا په یو مقدار باندې دوی تحقیق کوي چې تاسو پرې هغه یو شخص هویت پینوي کوي نو دوی هغه لګي اسناد نو لګ وخت لګيږي پس درې څلور نور مسایل هم دي د لایل ځینې د ایران دار خدي چې هغه اصولا د دوی حق ته چي دغه چیک او کنټرول
په دې اساس باندې واځي دا به د فراس سند نه وي د نورو گاونډي ولایتونو شهرات سره دی او حالته باید رات کې کنسرګری ته مراجعه وکي د غوې سند به هم امدا شان وي
بالکل بالکل د دې غور ولایت بادغیس د نورو ولایتونو ځینې وخت کې ایرانیانو په خاله ته چون یو روایت موجود وي او طرز کار چې یو اجازه نامه و یو او برنامه هغه ایرانیان ورکول بیا د پاسپورت ویزې کار نه و دغه یو شی امتیازي ورکاو ک اصولا خشای نه و یعنی اما ځکه چې یو خاص قشر ته ورکاو نو دغه یو برنامه مرورنامه د یوړتوي هغه ورکول پیغه باندې به مشکل حل کیدو د خلک هم ډیر عادت سی و دغه دمر کلونه د مرز او ویزه او پاسپورت او دا شی نه و اوس ډیر د خدمات د دوی دی ویزې سیکشن چې دا غیم ځینی تخنیکی دلایل وای کله کله وای چې موږ په میاشت کې مثلا سلویخت ویزې ورکو یا سلوی ورکو یا 200 هغه بیا تعداد پرسی بیا امتیازی حق چې دوی غواړي داسې یو یو تخنیکی مسایل هم دوی کله کله ایرانیان یادوي چې موږ کله کېنستې یو دوی موږ ته قناعت راکوي د تګ ډېر ده اصلا یعنی دا تګ د بیخي ډېر ده لکه داسې سیلابي کله کله ورته ویلی سو که دا مشکل ده دا کومې مسایلې چې هغه یو کس غواړي پسې لاړ شي ایران ته هغه ډېر یعنی که دلته دا خدمات مهیا شي نو دا مشکل نه ده یعنی ډېر خلک نه دي مثلا کاریابۍ ته حتی اوس خلک دي داسې مرضونو د علاج لپاره ځي چې هغه په افغانستان کې مهیا نه دی او دی تر هند نه شي تللی ایران کې ارزانه ده یا مثلا ځینې تعلیمي غرضونو لپاره او ځینې تجارتي مقاصدو لپاره دلته تجارتي مقاصدو لپاره هم خلک دي او بعضې د خپلو خپلوانو کورنیو مناسبتونو دغه مسایل ټول چې سره یو ځای کې ده په هر حال دولت چې خدمات خپل وسي کې د ملک په کچه بیا به دا مشکل حل کیږي
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوړ تر ازمه کوتي ازریف وی
ګرک وای ازر کی ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
دوستانو دا و دې ونه د انصاف پلټکه خبرونه چې تاسو واوریدله تر بلې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم خو پتلو تلو کې زموږ داړي کشمیر هم لزان سره ولي کوي 0992 دواتیا نوی درویش لا ملتیامو مننه کوم
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
ډېر زاته مننه کوم اکی فسب چې موږ د مرکه فرصت راکې د لومبې پښتنې په توګه غواړم کوم چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پس له ډېر مشکلات او ستونزو څخه په کار پیل وکړي او بل اخر کار بشپړ کړي نه فکر کوي څونه هغه بسته د پیشنهادونو چې تاسو حکومت وړاندې کړي څونه مطمئنه چې بل اخر د بم عملی سي او عملی جنبه به خپل کړي
ډیر مننه جناب سنبل صاحب خوشبختانه په دغه سی ورځ باندې زه ته خبري سره کوم چې فقط 3 ساعت مخکي 4 ساعت مخکي جلالت ما رئیس جمهور د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون غړي په خپل حضور کې ومنل او موږ د خپل کار د دوهم پړاو یا د وروستي پړاو د وړاندیزونو بسته و دته تقدیم کړه او په هغه مجلس کې د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله هم تشریف درلودي او د جمهوري ریاست د مقام مرستیال جناب استاد دانش هم تشریف درلودي او په هغه ځای کې چې راتمه رئیس جمهور په ډیره خوشي د وړاندیزونو بسته ومنله او اعلان وکړي چې همدغه پیشنهادونه به په راتلونکو کې د ټاکنیزو اصلاحاتو بنسټ او اساس به تشکیلوي
کوم مشخص پیشنهادونه
بالکل پیشنهادونه په دوهم بسته کې ډیر ول ځکه خو دا د کار پای او په حقیقت کې زموږ د 15 میاشتو د کار هغه لویه برخه همدا و په دې کې موږ د انتخاباتي نظام چې ولسمشر مخکې بیرته راجه کړو د جوړې مطالعې لپاره د انتخاباتي نظام وړاندیزو د دیواري مو یو بل ټاکنیز نظام هم وړاندې کوي چې په نامه د MDR ملټي ډایمنشنل ریپرزنټیشن سیستم یا په فارسي او پښتو باندې څو بعدي استازي توپ نظام دا مور ته وړاندې کړلو د دې څو بعدي انتخاباتي نظام څو شګنيستا اول تر ټولو مهمه خبر دا ده چې په دې کې د سیاسي ګوندونو نوماندان په یو لیست کې د سیاسي ګوندونو د یو ائتلاف نوماندان په یو لیست کې د خپلواکو نوماندانو یو اتحاد په یو لیست کې او همدارنګه د منفردو خپلواکو نوماندانو نمونه او کاندیداتوري دا په دې انتخاباتو کې سره درېدلای شي او پر په مساوي شرایطو او معیارونو باندې دوی رقابت سره کوي.
یو انتقاد چې کی فساب ترهم متوجه ده یو د انتخاباتو خپل کمیسیون هم دا مسله یاد کړي او حتی د پارلمان ځینې وکیلان هم دا مسله یاد کړي چې دا اوسنۍ اس ان ټي وی سیستم چې په افغانستان کې موجود دی دا د افغانستان د شرایطو مطابق دی، ځکه چې په افغانستان کې د ګوندی نظام چې د حزبي نظام یا کوم سیستم چې تاسو یاد کړئ په دې اړه باندې خلک ډېر بلدیت نه لري، ډېر معلومات نه لري، نو فکر نه کوي دا په آینده کې یو مشکل رامنځته کړي؟
بالکل قطعا اس ان ټي وی ټاکنیز نظام د افغانستان په ګټه نه دی. تر ټولو یو مثال فکر کوم ویل کافي دی د دې لپاره چې هر افغان په دې قانع شي چې اس ان ټي وی نظام ښه نظام نه دی.
په کوم دلیل؟
اوس وایم دغه ستاسو سنید ولوسی جرګې غړي چې تشریف لري په تالار کې ناشته خپل شپږم کال کار کوي خلاف د قانون. دوی د تیرو ټاکنو فقط اته دیرش او یا نه دیرش فیصد رای ورکوونکو استازي توپ کوي. یعنی اس ان ټي وی ټاکنیز نظام داسې یو نظام دی چې په دې کې د شپې تو فیصد نه زیات رای ضایع کیږي، اما هم په موازی نظام کې که حکومت ومني، هم په ام ډي ار نظام کې که ومنل سي، اقلا دغه ضایعات د رایو به د اوس د حالت سره په پرتله دا به چپه سي. یعنی بیا به موږ تاسې د شپې تو د اویا فیصد افغان رایو ورکوونکو استازي لرو په ولسي جرګه کې، او بالعکس ضایعات د رایو به مو د دیرش نه تر څلوېښتو پورې وي. دا یو شګنه ده، او دا اس ان ټي وی دا لوی ضعف دی. دوهم ضعف یې څه شی دی؟ وخت چې د اس ان ټي وی لارې مستقل منفرد نوماندان چې د هیڅ یو حزب د هیڅ یو سیاسي سازمان تابع نه بولي ځانونه، منفرد دوی نوماندان کېږي، منفرد انتخاباتي مبارزې کوي، یا د پیسو په زور، یا د قوم په زور، یا د هر شي په زور دوی راځي استازي کیږي. بیا نو دوی هیڅ چاته ځان مسؤل نه بولي. دا موږ تاسو خو د دې ټولنې د حوزاو حالات او اقلم د دلسو کلو یو لس کلو شاهدان یو چې د ولسی جرګې محترم غړي هیڅ چاته ځان جوابګوی نه بولي. وخت چې دوی ځانونه جوابګوی نه بولي نو د ولسی جرګې همدغه حالت دی چې کله نصاب نسته، کله د دوی په خپل منځو کې سره داوی وي، او کله دوی خپل یو پر بل شاهدی وایي چې ورور دا فساد کوي یا هغه فساد کوي. اما بلعکس کله که نظام تناسبي سو، کله که سیاسي ګوندونو په ټاکنو کې رقابت ته ودرېدل، اول خو لویه ګټه به دا وي چې هر سیاسي ګوند مجبور دی د دې لپاره چې د بل سیاسي ګوند د نوماندانو څخه ښه رایه واخلي. هر ګوند کوشش کوي چې خپل هغه تر ټولو مشهور سړی، تر ټولو نامدار سړی، نیک نامه سړی په ولس او په قام کې دا کاندید کی چې ډیر رائے د بل حزب وګټي. اما اوس خدای سينه ده، اوس خو هر څوک په خپل سر دی. دوهمه خبره دا ده چې کله چې دغه حزبي وکیلان ورغله ولسی جرګې ته، سیاسي ګوند خو سیاسي آینده لري. سیاسي ګوند دغه وکیلان کنټرولوي، دوی نه پرېږدي چې دوی غیر حاضری وکړي، دوی نه پرېږدي چې دوی بدبختی وکړي، دوی نه پرېږدي چې خدای نه خواسته دوی په فساد کې کړ سي. نو دغه ټولې هغه ګټې دي چې په اس ان ټي وی نظام کې نسته، اما هم په موازی نظام کې، هم په ام ډي ار کې لا بیشتره دغه ګټې به بیا مشتاسي خیر سره لرو.
ولې دلته بل مشکل هم مطرح دی؟ دا چې دا سیستم به یو څه وخت ونیسي. اندیت په کتو چې ډېر تاکید پر دی چې باید انتخاباتي اصلاحات ژر رامنځته سي او ژر انتخابات ته لاره هواره کړي. ولې دا نور سیستمونه چې تاسو مطرح کړل دا به یو څه وخت نیسي؟
موږ دا مطالعه کړې دي. اول خو موږ قطعا حکومت ته دا نه دي ویلي او دا نه وایو چې ته همدا نن تطبیق کړه، ځکه ته چې هر اصلاح راولې نه یوازې په ټاکنو کې بلکې په د حکومتداري په نورو اړخونو کې هم چې ته اصلاحات راولې، اصلاحات وخت گیر دي. اما اوس خو بله شکه حکومت نن جات مابر جمهور اعلان وکړي چې د راتلونکي کال په دوبی کې او یا په منی کې، په دوبی او یا منی کې انتخابات کوي. معنا یې دا ده چې اقلا د اوس څخه تر دوبی پورې موږ تاسې کم تر کمه نه میاشتې وخت لرو، او که تر منی پورې کې، د منی تر پایه پورې کې موږ تاسې د خیر بسته یو کال وخت لرو. بناءً یو کال یا لس میاشتې وخت کافی وخت دی د دې لپاره چې لازمي تیاری ونیول سي. اما حتمی نه ده چې په همدغه انتخابات کې دا نظام بدل سي، کېدای سي نظام په بل انتخابات لپاره چې پنځه کاله شپږ کاله بعد یې لور بدل سي.
مجموع کې د کمیسیون د خوا خاصتا داسې یو نظر دی چې لکه څنګه چې د ملي وحدت حکومت جوړښت یو سیاسي مصلحت و، نو په دغه شکل باندې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کولم یو سیاسي برنامه یا سیاسي مصلحتو. نو بنا هغه پیشنهادونه یا پیسې باغ اصلاحات چې په انتخاباتي سیستم کې راځي دا ممکن متاثر دغه حالت څخه. ستاسو جواب پرې اړه څه دی؟
زه د دوی نظریاتو ته احترام لرم، اما یو خبره کوم، دا چې د ملي والی حکومت چې رامنځته شو اوس موږ افغانان کرا کرار دې نتیجې ته سر رسیږو چې تر هغه چې خدای ناخواسته پروش کال وینې توی سوی وای دا لوی دستاورد دی. یو دوهم، ټول واجد شرایط افغانان د تیر کال د ولسمشری په ټاکن د ټاکنو په دوهم دور کې خونو همدغه دوه ډاکټر صاحبانو ته یا دې ته یا هې ته رایا چولې ده. او د لومړي ځل لپاره د افغانستان په ټاکن د ټاکنو په نتیجه کې هر افغان چې رایا چولې ده ویني چې د درایا الته استازي لري په هیڅ بل انتخابات کې بل ځای داسې نه پیښ شوی. دا دوهم مثبت قدم دی. درې، که اوس د ملي والی حکومت غواړي چې دا ډول اصلاحات په ټاکنیز نظام او چارو کې راسي چې تیرې ناخوالې پکښې کې تکرار نسی، نو زما په اند دا مثبت عمل دی. څلرم،
اوس فکر نه کوي چې دا به د قانون سره په ټکر کې راسي؟
قطعاً
انتخابات قانون موجود دی،
بالکل موجود دی. قانون چا جوړ کړی دی؟ قانون د اساسي قانون په حکم سره پارلمان تصویبوي ولسمشر توشيح کوي، او د اساسي قانون نه اویایمه ماده صلاحيت ورکړی دی حکومت ته د افغانستان چې د پارلمان په تعطیل کې کولای شي د چارو غیر مالی بودیجې نه په نورو ټولو چارو کې تقنینی فرمانونه صادر کړي. دا قانوني امر دی، دا قانوني حق دی د رئیس جمهور د افغانستان، او دا کار کړی دی. او بیا بیا موکي بیا بیا موکي.
تاسو د کمیسیونو د ترکیب مسله یاد کړه، په دې اړه زم غواړم پوښتنه چې دا کمیشنران چې فعلاً په کمیسیونو کې موجود دي دوی د قانون له مخې باید 15 کاله
شپږ کاله
موجود په دې کمیسیونو کې. نو اوس که چیرې د نوي کمیشنران معرفي کېږي او بالاخره زاړه کمیشنران موجود دي، دا به بالاخره فکر نه کوي بل مشکل رامنځته کړي؟
قطعاً. داغه کمیشنر صاحبان چې دا ستدي کورې ودان چې دا دوه دیم درې کاله کار کړی دي، د قانون پر اساس دوی مقرر شوی وو او کارونه یې خپل کړی دي. دا چې خپل کارونه یې قانوني کړی دي، غیر قانوني کړی دي، هغه ټول ملت ولیدل او په پوسول او واورېدل. زه هیڅ پاس نه پر کوم د دوی د کور ودان وي، کارونه یې اجرا کړل. اما اوس چې قانون نوی کیږي او قانون بدلیږي تعدیلیږي، خو نو دا قانون بیا نافذ دی، او دا قانون چې نافذ دی اصول او چارې بیا د نافذ قانون پر اساس باندې تنظیمېږي. هیڅ په دې کې غیر قانوني عمل نشته. اما دا چې یو دوست یا بل دوست داسې فکر وکړي چې ولا نو ما که چوکۍ د لاسه ورکړ نو غیر قانوني سو، فکر نه کوم چې دا ادعا دې ډیره درسته او ثابته وي. بالکل د دوی د کور ودانې کارونه یې خپل کړی دي. حکومت شاید د دوی نه مننه وکړي چې خپل زحمت یې ایستلی دی. اوس زه نه وایم چې په ټولو ناخوالو کې دوی ملامت دي. شرایط دغه سی وه، اوضاع دغه سی وه، غوسم دغه سی، په آینده کې هم څوک ضمانت نشي کولی چې هیڅ مشکل به نه وي په ټاکنو کې. مشکلات به هر وخت پیدا کېږي، اما قانون قانون دی. وخت چې قانون نافذ شو، قانون تعدیل شو، قانون نوی شو، د نوي قانون پر اساس نوی اجرات کېږي، او دا کوم قانوني مشکل نه لري.
ډېر زیاته مننه کوم اکفي صاحب چې فرصت پر راکړې او زموږ سره مرکه وکړه.
کور ودان سلمال صاحب، ډېر مننه ستاسو څخه. خیر وي.